السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا مليحه مفساده مو دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو مرکه لرو. نور البشر نوید د پښتو ډرامې لیکوال او شاعر دی. هغه سیاسي فعالیت هم کړی دی او خبريال هم دی. د مشال ریډیو خبريال راشد خټک ورسره خبرې کړې دي. مرکه یې کړې ده. وا به ورو د نور البشر نوید سره خبرې.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
نورالبشر نوید د پښتو په معاصر ادب کې ځان له رنگ خوان او انداز لري. نظم او نثر دواړه لیکي. د شاعرۍ درې مجموعې چاپ دي او ځینې نظمونه ډېر زیات مشهور شوي دي. هغه ژورنالیست دی. د دیرش کالو راسي لیکوال په نوم مجله چاپوي او دوویشت کاله یې د ماتا وقش په نوم په وحدت کې هر ورځ کالم لیکلی دی چې د هغې ورځپاڼې تر ټولو مقبول کالم وو. نورالبشر نوید ډرامه لیکونکی دی او دومره ډېرې ډرامې لیکلي دي چې خپله یې هم شمېر ترې هېر دی. هغه سیاسي فعالیت هم کړی دی. خو راځئ چې اوس نورالبشر نوید ته غوږ شو.
سلامونه او ډېره مننه بشر صاحب. مونږ ته د وخت را کولو. تاسو د ژوند د مصروفیات هم مونږ ته معلوم دي. که زمونږ د اوریدونکو ته بس تاسې لږ په لنډه توګه ووایئ چې تاسو کوم ځای کې پیدا شوئ، کم کال وو، او تاسو چې په خبر پوه شوئ نو په هغه وخت کې د دې سیمې سیاسي او ادبي حالت څنګه وو؟
سلامونه راشد خټک صاحب. ډېره مننه، ډېر تشکر چې زه دې خپل مینوالو ته را مخامخ کړم. د اوریدو په حواله باندې خبره کوم. دا اکثر زه خپلو ملګرو ته چې څوک مرکه داسې دا مکمل وشي نو هغې ظاهره خبره چې هغه روایتي او انداز دی که نه چې ته خپل تعارف لنډه غوندې پېژنګلو وکړه نو د ځان پېژنګلو خو ډېره ګرانه ده. خو بعضې سیزونه داسې چې د هغې مینوالو دپاره خصوصا ډېر ضروري چې هغه چا اورېدلي نه یا هغې د پیدایش نه د علاقې نه د خبر نه نو زه به د خپل پیدایش خبر را شروع کوم چې 12 فروری 1955 زما د پیدایش کال دی. هغه چې سوی چې د شپېتو شي نو د شپېتو نه بره یم، خو د ویشتو نه یم، ځکه چې زه اکثر دا خبره کوم چې بوډاتوب په ذهن پورې تعلق لري. د چا ذهن چې کار کوي، سوچ ښه پیدا کولی شي، ښه فکر پیدا کولی شي، ښه لیک کولی شي او خپل صلاحیتونه خلکو ته رسولی شي نو دا په عمر په انسو باندې نه ده. نو زم ځان ته په دغه حواله بوډا نه ویم. هر څوک زه د شپېتو نه اوړېدل یم، ځکه چې زه د خپلو مینوالو په مینه کې ژوند یم. د هغې مینې ما له دا یو قوت راله راکړی دی چې زه اوس هم هغه سان په لیک کې ځان توانه ګڼم، په یو سوچ پیدا کولو کې ځان ډېر ښه ګڼم، په دې حواله ګڼم چې او زه یو سوچ پیدا کولی شم، زه یو سوچ خلکو ته رسولی شم، زه یو سوچ لیکلی شم چې شورو نه ما کله لیک شروع کړی دی. نو زه اوس هم په هغه لاره، په هغه مسلک، په هغه نظریه، په هغه فکر زه خپل محکم ولاړ یم. او کم فکر او کم نظریه او کم سوچ چې ما دا خپل مشرانو را کړی دی، خپل ماحول راله را کړی دی، لکه زه به دا ووایم چې ما د هغې چا نه سا اثر اغېشتی دی نو هغه اثر په ما کې اوس هم شته او بیا به هم وي. او دا زما په خپل ځان باندې یقین دی چې زه به دغه سوچ، دغه فکر، دغه اثر چې کوم دی نو زه خپلو مینوالو ته رسوم. پیدایش سره سره مونږ خو په دغه کې خبره وکړه، خو زه به د پیدایش چې ما کم ځای دی نو هغه زه د مردان سره خوا کې یو کلی دی تورو، هغې نوم دی، یو خو تارو دی هغه پېښور سره دی، یو تورو دی دا د مردان سره خوا کې یو کلی دی. او دا زما د کلي متعلق لکه دا ویل کېږي دا په علمي لحاظ دومره یو ژور تاریخ لري چې دې ته بخارسانی ویل شي. زه عالم نه یم خو ما د خپل کلي د ماحول د عالمانو، د هغې د سیاسي خلکو سره، د هغې ادبي خلکو سره، مشرانو سره داسې یو اثر اغېشتی دی، ناسته مې کړې ده، د هغې د ژوند نه مې اثرات اغېشتي دي او بیا مې یو خپل فکر هغې کې شامل کړی دی. نو دغه زما د کلي نوم دی، دغه زما د اوسېدو ځای دی، دلته ما یو ژوند تېر کړی دی، دلته زه ژوند تېروم. هر څوک زه پیدا شوی دلته یم خو ما د روزګار په حواله باندې پېښور کې ژوند تېر کړی دی، پېښور کې ژوند کوم. او ما به په دې هکله دام یو شعر دی چې کلي کې پیدا په ښار کې زوړ شوم زکه د حرفونو جادوګر یم.
ښه، نو ما هم دغه سوچ کوو چې د بشر صاحب په ما دومره ګران ولې دی داسې خوږ خوب را باندې لګي. دا خو ځکه چې زه زما د سرګنې هم د تورو ده کنه
خټک سیو دا ته چې سوي چې دا ته خدا وړې به ما خوګ لګي چې ته زما د سرګنې نو زه ساده سرګنې نه مخکې هم پتا خوګ لګې دم ته د دې نه مخکې هم په ما خوګ لګې دې ځکه چې منګه د یو فکر ملګری پاتې یو پاتې وو پاتې یو یو به چې منګ په یو دومره ذهني او نظریاتي رشته کې یو نو هغه کې بیا د کلی هغه کې بیا د علاقې هغه کې بیا د قومونو دا بریدونه پکې نه نو موږ په یو بل باندې ځکه اوم خواږه لګیو چې زموږ سوچونه فکرونه هلې ځلې او زموږ خیالات او زموږ نظریات یو دي او ځکه موږ یو بل سره ډېره مینه کړې ده او زه هر هغه ملګري سره ډېره مینه کوم او هر هغه ملګري ته زه ځان وایم چې کوم هغه ماته ذهني طور ډېر نږدې او بلکې زه دا اکثر دا خبره کوم دا زه بچو ته هم کوم چې تاسو نه یا د رونو نه یا د وینې د رشتو نه ما ته د ملګرو د سیاسي او د نظریاتي ملګرو هغې رشتې راته ځکه خوږېدي چې هغې کې انتخاب زما کار دی تاسو کې انتخاب نه و ځکه چې دا خو که تاسو ما نه پیدا شوي یا زه د چا نه پیدا شوی یم یا زه د وینې رشته کې د چا یم نو هغې کې زما څه کار نشته هغه خو یو فطري عمل دی د هغې په نتیجه کې بس موږ یو بل سره راغلي یو خو چې بیا ما د ملګرو انتخاب کړی دی نو هغه هغې کې صلاحیت او هغې کې سوچ او هغې کې شعوري سوچ چې دی نو هغه زما خپل دی نو چې سړی په دې دومره ډېرو خلکو کې انتخاب کوي نو هغه د داسې سړی انتخاب کوي چې هغه وایي چې او دا زه یم.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
پاتیش میدان مسافر کڑے باروی وطن لذینا آخر بکن کچ کو راوا خلم چک پر جم جانا مینا نہ کبھی پختنا ارمان ارمان تیرا سا نشی کملن در پس شما آرمان ارمان دلو یا خدایا چه ہمیشہ مید جانا کر دی دنونا باغ در لغمان لور را گئے زماد ارد زلفو بوئی مال راوڑی جنت پکی لگی گی دغم میں خوب دلیلا دیرے لوڑ
بادشاہ بے ورنا کری بچا چند اشکے تیش وینا پتا زما خامود شی پتا میں لال دشپیش پیشو گی روینا جانا نا گاندے گار واڑی پتی روجا کی گار چار اور کڑی دینا جانا نخل وطن تراشا دا بندے دروازے میں جڑوی حیات پوزے سر لرا چن کے پوزے پٹوی سرگی پری دینا اس کا رازی وقت نتیتی زمادم خالو نوخ کو چاچ مور پلار جی آگو تنشت پیرانو جتونا پلار دعا بدے خیسکی مور دعا بد تر ہر شر سوی
سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریدا اوس د نور البشر نوید سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
بشر صاحب تاسو ژوند داسې په برخو برخو وشل شوی دی کنه. زه چې نور البشر نوید نوم واورم نو ماته شاعر مخې ته ودرېږي، ځکه چې ما لومړی تاسو د شعر کتاب لوستی دی. عام ولس سره خبره کوي، د عام خلکو سره یعنی هغه خلک چې لیکوالان او شاعران نه دي، هغوی بیا بشر د یو ډرامه لیکونکي په حیث پېژني. کېدای شي وجه یې دا وي چې د ټي وي پر ستاسو ډرامې وچلې دي او هغه داسې وه چې خلکو هم کتلې چې هغه لیکوالان نه وو. بیا د سیاسي خلک چې کم دي، دا یو سیاسي ورکر په حیث باندې تاسو ته ګوري کنه، چې د په سیاست کې ډېر مهم رول لوبولی دی. او بیا ځنه خلک چې دي هغه د صحافت په حواله باندې، چې دا یو ښه ژورنالیست په هغه حواله تاسو پېژنئ. تاسو ځان ته په خپله په کم نظر ګورئ، ځان ته ژورنالیست وایي که ډرامه لیکونکی وایي او که شاعر وایي او که سیاسي ورکر وایي.
خټک زی دا خو تا په یو سوال کې یو پوښتنه کې زما دا ټول ژوند بیخي راغون کړ او په یو سوال کې ډېر جوابونه مزه ورکول غواړم چې او زه ستا د سوالونو جواب کوم. تر کومې پورې چې د شاعرۍ تعلق دی نو زهره خبره ده چې لکه زه بنیادي طور شاعر یم، زه شاعر بلکې زه شاعر وم، ځکه چې شاعري زه اوس ډېره کمه کوم، بیخي کمه کوم، نو شاعر زه بنیادي طور وم. نو تا چې زه د شاعر په حیثیت لوستې یم نو صحیح دي لوستې یم. بیا چې خبره د ډرامې راځي نو واقعي چې ستا دا خبره زه تایید کوم، ادا منم زه چې ما مینوال چې دي د شاعر په حیث باندې ډېر کم پیژني، د ډرامه لیکونکي او د کالم نگار په حیث به ما زیات مینوال ما به پیژني. او د هغې وجه دا ده چې ډرامه د ژوند ډېره اهمه برخه ده او ما ډرامه او کالم سره ډېره زیاته مینه کړې ده، بیخي ډېره زیاته، ځکه چې دې دواړو سیزونو زه ډېر دردولی هم یم او ډېر زورلی هم یم او ما له ډېر خوند هم راکړی دی. او هر هغه سیز چې تا وزوري او تعالی درد او تکلیف درکی او ستانه د هغه درد او تکلیف سره د خلکو آوازونه د خلکو نمائندگی واخلی، هغه کار د نه واخلی، نو زهر خبره بتاته ډیر ګرانی. نو بیا چې زه د ډرامې تراغلی بده د شاعری په لار، ډرامې تراغلی د ډرامې په لار، بیا صحافت تراغلی صحافت په لار، بیا لکه باچ کوم شوبې دي، نو ما اخبار کې کار کړی دی ایډیټر په حیثیت باندې، ما بیا په وحدت اخبار کې دوه اشکال مسلسل روزا نه کالم لیکلی دی، دا زما د کالم یو ډېر اوږد عمر دی. بیا زما د هغې په لاره چې زه خپل دغه مې شروع کړی دی لیکوال مجله میاشتنی، نو هغه ډېر شو کالو پورې مسلسل اوس هم روانه ده، نو دغه زما د صحافت ژوند دی. او تر کومې پورې چې سیاست تعلق دی نو زه اکثر ملګرو ته دا خبره کوم چې دغه یو سیاسي فکر او دغه یو سیاسي سوچ او دغه یو نظریاتي سوچ چې ما ته شاعرۍ کې هم هغه اثر راکړی دی، ما ته په ډرامه کې هم اغرا کړی دی، ما ته په کالم کې هم اغرا کړی دی، ما په صحافت کې هم زه په دغه بنیاد باندې کار کوم چې ما سره یو سوچ دی، ما سره یو فکر دی، ما چې کوم نظریه اغشتې ده هغه د دې ولسونو نه، د دې خاورې ده، د خپلې کاموالۍ ده او د خپلې طبقې ده، زه خپله د هغې سره تعلق لرم. ظاهره خبره چې زه د کومې طبقې سره تعلق لرم، که زه شاعري کوم، که زه ډرامه لیکم، که زه صحافت کوم، که زه کالم لیکم، که زه عام ژوند کې عام سیاسي ورکر یم یا ورکری کوم یا د سیاست په حواله باندې منډه تړلوم، یو سوچ لرم، ظاهر خبره ده به زما د خپلې طبقې خبره وي، د خپلو ولسونو خبره به وي. او زه په دې باندې ډېر زیات فخر کوم چې کوم سیزونه ما راغشتي دي د خپلې خاورې نه، د خپلو ولسونو نه، د خپلې طبقې نه، هغې سره ما ډېر پوره انصاف کړی دی. زه ورته په دغه حواله ځکه داسې وایم چې ما ورسره انصاف کړی دی چې کوم سیزونه ما نه خپلو ولسونو غوښتي دي، ما نه خپلو حالاتو غوښتي دي، ما نه د وختونو غوښتي دي، ما نه وطن غوښتي دي، ما نه د وطن خاورې غوښتي دي، ما نه خپلې نظریې غوښتي دي. ما په شاعرۍ کې، ما په ډرامه کې، ما په کالم کې، ما په سیاست کې، ما په صحافت کې، په هر شعبه کې ما دغه یو رول ادا کړی دی او دا کوم او سونه مې کړی دی. دا به وخت او حالت په خپله ثابته کړي یا به مینوال چې ما ګوري په کم کم حالتو کې، نو هغې به زما تنقیدي جایزه زما نه زیاته ډېره ښه لګولی شي. او تر کومې پورې چې ستا د دې سوال تعلق ته چې یاره ته ځان ته څه ګورې، څه ځان ته په کوم نظر ګورې، نو زه ځان ته په هغه نظر ګورم، په کوم نظر چې ستا د پوښتنې دي، زما د مینوالو مینه ده. او زه اکثر بچو ته هم دا وایم چې تاسو ما زما د ژوند په کومه شعبه کې ګورې، نو زما قلم وګورې، زما لفظونه وګورې، زما سوچ وګورې، زما عمل وګورې، زما کردار وګورې، نو بس دغه به یم چې څنګه یم.
بشر صاحب، څومره ډرامې به تاسو لیکلي وي تر اوسه پورې؟ او تاسو خوښه ډرامه په خپلو کې کومه وه چې تاسو په خپله ډېر خوند ترې اخیستي وي د لیکلو نه هم او بیا د ټیلیکاسټ کېدو نه؟
یاره دا سوالم چې اکثر په ما وشي، دا پوښتنه له ما نه وشي، نو زه په دې اکله وایم چې یاره که ماته څوک وایي چې ستا په دې بچو کې کوم بچی خوښ دی، نو زه وایم چې دا ټول زما اولادونه دي، ټول زما بچی دي. بیا که څوک لکه دا هم وایي کنه چې یاره ستا زوی ډېر خوښ دی او که لور دې خوښه، نو زه وایم چې زوی هم اولاد دی او لور هم اولاد دی. د ډرامو په حواله هم داسې خبرې یا د لیک په حواله هم داسې زما جواب بدی کنه چې یاره دا چونکې دا کردارونه، دا لفظونه، دا داستانونه، دا کیسې، دا هر څه چې دي، دا چونکې زما نه را پیدا شوي دي، ما را جوړې کړي دي، دا کردارونه ما لوبولي دي، نو هغه ماته لکه د بچو په شان ډېر خواږ ښکاري. خو بیا په دې کې چې زه انتخاب کوم، یا ستا د دې خبرې په جواب کې به زه دا وایم چې او یاره کم ډېر پتا ټولې خو ډېر در کې کم یو خوږ لګي نو هغه به زه بیا دا وایم چې ما چې کم یو کردار را پیدا کړی دی نو هغه چونکې ما کې دننه په خپله یا زما په ماحول کې یا زما په دې ولسونو کې زما په دې خوره کې زما په دې طبقه کې موجود دي هغه ځمکني حقایق لري. نو چونکې ما هغه کردارونه را پیدا کړي دي ما ورسره مینه کړې ده او هغې له ما ژبه ورکړې ده هغې له ما یو سوچ ورکړی دی او هغه ما ژوندی ساتلی دی هغه ما ژوندی خولی دی او د هغه په ذریعه ما یو پیغام ورکړی دی. نو سته چې کریکټرایزیشن وایي کردار نگاری ورته وایي ما په ډرامه کې د ټولو نه بنیادي سیس چې دی نو په کردار نگاری کړی دی او په مضبوط ډایلاګ مې کړی دی چې هره طبقه د هرې طبقې کردار چې زه را جوړوم چې هغه سو ګوري چې هغه دا ویلی شي چې او یاره دا د پلاني کور کیسه ده دا د پلاني کلی کیسه ده دا داسې حقیقت لري دا داسې حقیقت لري نو دا حقیقي کردارونه. نو ما چونکې دغه کردارونه د خپلو خلکو نه اغېشتري د خپل ماحول نه مې اغېشتري د خپلو ولسونو نه مې اغېشتري نو ظاهره خبره ده چې هغې سره ما به مینه هم ډېره کړې ما به ډېر په مینه لوبه ولې هم او ما به په هغې کردارونو کې خپل خبره هم کړې. ما دونه ډرامې ولیکلې چې زه وایم چې دونه زما ژوند دی لکه زما د ډرامې ژوند چې دی عمر چې دی نو هغه شپږ څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله داسې دی که نه چې زه د پېښور ټلویژن تر ټولو نه کم عمره لیکوال وم ډرامه رایټر وم. په دې حقله به درته یو واقع داسې ووایم چې زه چېرته داسې لشم موږ چې مختلف ځایونو ته لږ شو هغه سټیج تھیټر ډرامې زه کوم نو چې که یونیورسټۍ ته یا بل ځای ته کالج ته دغه ته لږ شو نو هغه ته که وی سي که پرنسپل وي که داسې پروفیسر وي او بل څوک داسې هغه خبره کوي نو هغوی چې موږ واړو نو موږ به دا ډرامه دا نوم به موږ اورېده لیدم په سکرین باندې. نا ملګري ما ته وایي چې بیا خو ته د دې نه ډېر زیات بوډی نو زه ورته وایم بیا چې خبره دا ده چې د دې خبرې ټیک ده خو ما ډرامې د ډېرې وړوکوالي نه شروع کړي دي خو د هغې وجه دا ده چې دې زما کتونکي وه زه دغه وخت کې ما ډرامه لیکله. نو ډرامې ما شمېر نشته سیرینونه مې هم ډېر کړي دي کامیډي مې هم پکې داسې ده مالګې په حواله مالګې په شکل کې کړې ده ځکه چې دا هم د ژوند یو برخه ده ټریجیډي او کامیډي دا دواړه د ژوند برخې دي. نو ما دې دواړو مالې کار کړی خو زیات تر مې ټریجیډي لیکلې دي او کامیډي ما داسې یو څو سیریل کړي دي چې ما دا هم لکه ظاهره کړې ده چې وایي درد ته به خاندې که نه نو ما درد ته بیا خاندلې هم دي.
نه نو د دې خبرې سره خو زما د ویښتو ته هم داسې پترس او تنزیه انداز وکتل لکه زه چې هم ستا هم
سوچونو فکرونو خیالاتو نظریاتو کارونو زیارونو کې ملګری وو د یو لارې ملګری وو نو موږ امزول یو موږ تل داسې امزولتیا کړې ده چې هغې کې موږ عمرونه نه دي او دا ځکه خو نن موږ یو بل ته ډېر په خندا په خوشحالۍ سوال هم کوو زیر ته جواب کوم هم او باقي ستا په شان زه ما په خیال زه خو د رنګونو د ډېرو رنګونو مخالف هم دغه یو رنګ درم هغه په سوچ کې هم زما دقه یو رنګ دی او ما په ویښتو هم دقه یو رنګ دی چې زه ویښته مې تورو نو تورو چې سپین شو نو سپین دي ته ژوند نه مه یېرېږه او چې ته ځان ته کشر وې نو زه خو درته کشر نه یم زه درته په سوچ کې ډېر مشر وم.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو دما اخلو او سندره اورو
لیونی اتے تھو ملازد چار مان زیو گل د چا د گتو پرو تو کھو کے د جان اے لیونی اتے تھو ملازد چار مان زیو گل د چا د گتو پرو تو کھو کے د جان نیم کاس دم لا کور دیو عشق دے کوٹنی دی گنی ڈیری دہما اور بخالق دے یہ بنی آئی مانس دے ملا داد پوخ مان دیو خوب پزر لید دی دو سننو د جانا جنت سدے ملا ستا جنت پیتی دا او زما جنت وسال دے او خمار یوا مستی دا لیونیا حورا سدا ملا لہر دا خمار دے یو ترخ دا شفق دا دا خندا بڑ بڑ قید لیونیا تیسو ملا زد چارمان زیم گل دا
چاد گتو پروت پخو کے دجانا سلوات دی نمستے رنگین محل کی دعوات ننوات دی لیونی اچھی منصد ملا خاوری خپل ول دی د جانان کو سے تتل دی دو می درما کی دل دی لیونی سجدا سد ملا زان خاوری کول دی تمستے د گل و ہار تیار خو کی اچھا ول دی لیونی جن دم سد ملا زیا مجن زما د خولی د دی د سبا د پرو سلوات دی دمستے رنگین محل کی دعوات ننوات دی لبنی وصال صد ملا خیس کی جوید دی
سندره تاسو اوریدا اوس د نور البشر نوید سره خپل مرکه ته دوام ورکو
بشر سے تاسو د خپل ماحول خبره وکړه چې کریکټرونه مو کردارونه مو د خپل ماحول نه د خپل طبقې نه د خپل خلکو نه راغستې دي اوس تاسو په ډرامو کې هم لري چې د نورو خلکو د نورو طبقو کردارونه مو هم راغستې دي او ډېر خمو وړاندې کړي دي
نو زب په دې ویم چې او جون کې خو مختلف طبقې دي او مختلف طبقې چې هغه نیگیټیو پازیټیو منفی مثبت دا ټول شیزونه لري نو زیر خبر دغه زمونږ معاشره دغه زمونږ ټولنه ده نو ما بیا چې کم کردار سره مینه کړې ده نو هغه خپل کردار د خپلې طبقې کردار سرمایه مینه کړې ده ما که بیا نواب خولې دی یا ما که سرمایه دار خولې دی ما که غاصب قوتونه په کردارونو کې خولې دي ما د دې لپاره خولې دي چې او زه دې ولسونو ته وښیم چې دغه سړی یو سړی چې دی نو دا زمونږ د دې ډېرو بلها خلکو د بلها طبقو غاصب دی نو ما په دې وجه لکه هغه کردار هم خولې دی کم کردار چې زما نه دی بلکې زما ورسره ټول عمر جنګ پاتې شوی دی نو زه ځکه وایم چې ما که د خپلې طبقې کردار لیکلی ما یوازې خدا نه دی کړی چې زه به یو کردار لیکم ظاهره خبره چې زما د طبقې کردار زما د ماحول کردار زما د خورې محکوم او مظلوم کردار د کوم ځای نه زپلی شوی دی نو هغه ورته ما خولې دی چې ستا غاصب دا دی دا دی دا دی دا دی نو ما ځکه هغه کردارونه مې لیکلي دي او دا کردارونه مې لیکلي دي او دا د کردار نګاری په ډرامه کې د کردار نګاری د ټولو نه مضبوط ځای دی چې ته هر کردار باندې خپل عبور لري
ما ته علم مطابق خو ستاسو د شعر چې دي درې کتابه چاپ دي نه پوهېږم چې دنه مخکې که چاپ وي یا وروسته چاپ شوي وي نو زما د نظره نه دي تېر شوي نو ستاسو همدغه درې کتابونه دي که زمونږ د اورېدونکو ته لږ تفصیل ورکړه چې نومونه یې څه څه دي او غزل دي پکې نظمونه دي پکې آزاد شعرونه دي پکې محتوا یې څه ده
زما د کتابونو نومونه اول کتاب چې د شعري شعرونو مجموعه ده نو هغه مشالونه په نوم باندې لکه دا افغانستان کې چاپ شوی او بیا د ماته غوښه دوه برخې چاپ شوی دي بیا وطن یا کفن د ډاکټر نجیب په حواله باندې د افغانستان په حواله باندې دا غي ادوار یو دغه کتاب دی وطن یا کفن زول او مشالونه بیا ما هغه کړی دي او بیا اوس مې یو کتاب چاپ کړو عذاب عذاب لمحې نو دا دغه کتابونه دي دغه چاپ شوی دي او زما زیات تر کوشش دا دی چې ما سره کوم نصری ډېر مواد دي چې پای کې کالمونه دي په هغه کې یو لیک یو تاثر دی چې هغه ما تقریبا یو 12 کاله په دغه کې لیکلی دي په لیکوال مجله کې هغه ته مې خیال چې دا چاپ کوم افسانې دي را سره هغه مې راغونډې کړې دي چې زه افسانې چاپ کوم ډرامې دي بعضې چیزې زونه زه بهیمه چېره د چاپ شکل کې هم کتابونو کې لکه کتاب په شکل کې ډرامه راشي هغه ته مې خیال دی په راروانو وختونو کې زه زما په اراده کې دغه شامل دي چېره نثري لیکونه ما سره چې څونه دي چې دار چاپ کا مودا پلو مینا والو تو ما نثر کے ماں ڈیر کار کرے دے او نثر ماں ڈیر پخوند پمین لکھے دے او بلکہ ہر نثر سر سو واقعات او حادثات او تڑیلی داسی دی چھے زواڑ مچی آگا خلق تا او رسی
بشر صاحب یو خبر کی گی تاسو پا ہم کی دیشی دا سر چرتل چانا او ردلی یو خما ڈیر او ردلی دا سو کسانو نمی او ردل دا او دا خپو خلقو نا او گوی وی چھ بشر صاحب ڈیر خش آئر دے او ڈیر خش آئر کئی خوائی نا چرتا پا مشاعرو کی شیر نوائی او دا ضرورت پا وقتی وائی چی کل ضرورت راشی نو نپے کم تاسو با دے بیان سر سمرا متفق ہے خو اغا با غلبن دا سیاسی شعری دا ایستاسو
دا یو خبر دا خطک سے با چی واقعی زا دا ما دا مشاعرو دا حضیره چی کمی دی نو دا دیر کمی دی او چی وقت را غلی دی او وقت راشی او بلکه وقت قدیم چی سڑی چپ پاتی نشی زکر چیزا اکثر دا دی متعلق یو خبر کو مچی را خاموشی کامی جرم دی نو دا کامی جرم خوزن کم که اغا نصر دی او که اغا نظم دی زو پل وسکو مچی زان ورسو ما او چی وقت را غلی دی نو ما ویلیم دی او چی وقت راشی زب وایم هم خو یو خو دا عام مشاعری دا غی اغی ترسی دل دا ما دا کلم نمزدوری پا وجه لکه اغا دیر سیزون دا ما نپاتی شی دا دا بی مشاعرو لطگ ملگرو سرا نو اغی تزا اون رسم نو پدی وجه که زما دا غیر ازره اغی پدی که اچه ایچه را دی وی نا سو یا ویل نا غواری ویل غوارم دیر سو ویل غوارم چه سنگ دیر سو لیکل غوارم دا سی دیر سو ویل غوارم دا دیر پاره چه خلکو تیو رسو ما چه وخ را لکل هم مکرا کرده دا را کئی را لنو زوینا کوم هم کوم بم هم او کاغه دا نصر پا جبی کاغه دا نظم پا جبی خوزو اظهار زیاد چه کم دینو زو اغا لطیف اظهار خو اغا شعر دی خو زو غوارم چه رد پا نصر که خلکو تا او رسما نو زو ما کوشش داده او نظم که بم هم رسما خو بزما دا کلم نمدوره پا وزیه من بازی بازی دا ما دا غیر زیره لگه خلق دیر واچه اینو بخنق وارم
پل سیاسی جوان تا چه گوره نو پاگه پیخمانه یه افسوس ترزی کنا وسم خوشبینه یه چه را دا کار مهم و ضروری و پا کارو چه منگ دا غصه کردی و او رتلون که خلق بم زمان پا پل پل دی و دا کسابا مخ کسی کنا ما یوسه شویه بلکل چه منگ اسه وقت زایا کو اسم نکی یا منگ پا غلط لارو دست مچه تا خپل سیاسی جوان تا شاعت کتنه کرده دا کنا
اگر تا چه دا پختنه کوله نو بزه داسه د سوچ په یو بهیر کې داسې لاړ مډر لره پوری کنا ستا دا پښتنه مې اورې دا نما وی چې دا پښتنه خو زمونږ په لیډرانو په کار وه زمونږ په هغه استادانو انقلابي استادانو باندې په کار وه زه خو یو ورکرو مو یو لیکونکی ما وم ما خو د هغې دپاره کار کو او به هغه سوچ خو که زمونږ استادانو یا لیډرانو بدل کړی دی پرېکړې یا هغوی ورته سپا بل نظر روز گوری نو آقا خود آقی کار دیگه نه منگ خود چه زد خپل زان خبر کومه چه کم سوچ دیزه تر رسولی ما کم سوچ پر مالی کل کلی دی کم سوچ مالا دا شعری را کلی دا درامی را کلی دا کالمی را کلی دی ساسو منده را دی نور ملگیری را کلی دی سوچ ملگیری را کلی دی نو زخو پا آقی چرخ پیمانه نیمه زخو پی فخر کومه زخو با پی فخر کومه زخو پی بیخیخ پیمانه نیمه ما خو لکه خو بد هم په دغې لاره پېژندلې دي ما خو په دغې لاره د دغې ملګرو نه د دغې مشرانو نه د هغې د کردار نه د هغې د هغې سوچ نه د هغې د هغې نظریاتو نه د هغې د هغې انقلابي فکرونو نه ډېره سرات اغېستي دي خپل کړي مې دي عمل کې مې راغوستې دي البته دې ځای کې به پاتې راغلي وو چې زه ځان ته اکثر وایم چې ما د لفظونو مزاحمت ډېر وکړ د لفظونو مزاحمت زه اوس هم کومه خو لکه عملی مزاحمت چې څه ته وي او څه ته پکار وي نو هغه موږ نه دی کړی که هغه موږ کړی وې یا زموږ مشرانو هغه په موږ حکمانې کړی وې چې موږ یې دې ته جوړ کړی وو چې هغه مزاحمت دې ته وایي چې دې ته عمل وایي دا عمل به کول غواړي نو نن به بیا ستا د دې پوښتنې انداز هم بدلو او زما دا جواب به هم بدلو زه خوشبین په دغې حواله تر دې حده پورې یم چې زه ویم که یو سیس زمنګ د مشرانو نه پوره نشو هغه مونږ کشرانو ته پاتې شو که زمانه پوره نشو زمانه پس کشرانو ته پاتې شو یا داسې یو تسلسل را روان دی چې راځي به نسل در نسل نو که د هر چا نه پاتې کېږي نو بل ته به یو ښه سوچ پاتې کېږي او یو ښه سوچ به بهر حال یو عمل اخلي او دغه عمل به کامیابی ته رسی.
په داسې وخت کې چې تاسو لیکوال شروع کړه ډېره زیاته مشهوره شوه، بیا ډېره خورېده، بیا یکدم د مالی تندستي راغله او مسایلو ستونزو سره مخ شوه، خو تاسو پرې نه خو بندېدو ته دغه درې لسیزې خو کېږي چې روانه ده. دا یو لیونتوب ورته ووایي نو داسې ډېر بد ته کې به نه وي چې دغه کریس چې دی چې تاسو اوس هم لیکوال لا ژوندی ساتلی دی او نه راوباسئ په سناسه شکل کې. د دې سفر لږ حال کړه ته ووایي، دا خو ډېر د کړاو نه ډک نه و.
خټک صاحب ته ډېر پخپل ډېر خوږ سړی، نو ټولې پوښتنې ډېر خوږې دي، ښکلې دي که نه. خو د لیکوال په حواله، د لیکوال مجلې په حواله دا پوښتنې سره زه ځکه داسې لږ زیات خبره کول غواړم چې هغې کې درې لسیزې ژوند دی زما، او په داسې حالاتو کې لکه څنګه چې تا وویل چې یاره مجله یا اخبار یا کتاب خو خرڅېږي نه د پښتو، نو بیا تا دا څنګه دونه جاري وساتله یا دغه کار. نو زه به دا ووایم چې په دې سفر کې زه یوازې نه یم، په دې سفر کې ما سره زما ملګري، زما د سوچ ملګري، زما د فکر ملګري په ډېرو حوالو باندې ما سره شریک پاتې دي. دا کار دی یوازې نه دی. البته زه به دا ووایم چې زمونږ دا لیکوال مجله چې سیاسي ما ځکه ساتلې ده چې یو خو زما پر سوچ یو سیاسي سوچ دی، او زما مسله ادبي نه ده، زما مسله سیاسي او قومي مسله ده، نو بیا زما نظریاتي مسله ده، نو یو سوچ خلکو ته رسول دي. نو ما دې ته د لیکوال د لارې دغه سوچ خلکو ته د رسولو کوشش کړی دی. بیا لیکوال بنیادی طور د کمی سیاسي او د کمی نظریاتي لارې سره دی، نو زما ما اکثر چې دا اثر اغېشتی دی د لیکوال په حواله باندې، نو ما د صنوبر حسین کاکاجي د صحافتي ژوند نه، د هغه د نظریاتي ژوند نه اغېشتی دی. دغسې اجمل خټک ما په شاعرۍ کې هم او په صحافت کې هم راغست دی، او هغه مې په لیکوال کې تر ډېر حده پورې هغه ځان سره شامل ګڼلی دی، او ځان له مې رهنما ګڼلی دی. دغه مشران چې هغې صحافت ته یو ژوند ورکړی دی، صحافت په لاره باندې یو سیاسي او نظریاتي او ډېرې لوی مبارزې دي، عملي کردارونه دي، مزاحمتي عملي کردار یې ادا کړی دی. نو زما کوشش دا و چې یاره زه دغه خلک کاپي کړم، زه د دغې خلکو فکر واخلم، زه د دغې خلکو هغه نظریات راواخلم، هغه ژوندي وساتم په ځان کې هم، خپلو لوستونکو کې هم. او باقي پاتې شو چې دا لیونتوب دی، نو دا لیونتوب خو زه غواړم چې یاره دا دې زما په ټول نسل کې دا لیونتوب پاتې شي، په ټولو ملګرو کې مې دا لیونتوب پاتې شي. دا شعوري لیونتوب دی، دا ډېر ښکلی لیونتوب دی. دا هغه لیونتوب نه دی چې په ځان دې خورې نولي، دا هغه لیونتوب دی د خورې سره مینه، د خلکو سره مینه، د ولسونو سره مینه، د فکر سره مینه، او د خپلې طبقې سره مینه، د خپلې نظریاتو سره مینه، د خپلې سیاست سره مینه. نو بس هغه لیونتوب چې ما ته چا راکړی دی هغې به پرېښي، خو ما کې شته او ما کې به وي. تا یو پوښتنه دام وه چې یاره تا د بندېدو ته پرېنښوه، څوک غواړي چې یاره زما د سفر دې ودرېږي، څوک غواړي چې یاره زه دې د خلکو نه وشو کېږم، که هغه د صحافت د لارې، که هغه د سیاست د لارې، که هغه د لیک د لارې، که د چې هغه خلکو سره تعلق لري، خلکو سره نزدېکت تعلق لري که نه. نه څوک هیڅوک دا نه غواړي، خو بس حالات بعضې وخت کې داسې راشي چې هغې کې بنیادی خبره خو چې کوم دی نو هغه ریاستي جبري چې هغې دې نه پرېږدي چې ته دغه یو سوچ خلکو ته ورسې. بیا ورپسې ظاهره خبره ده چې ته یو سوچ خلکو ته رسې په دې دومره ګران وخت کې، نو هغه به اقتصاد غواړي، دا خو خرڅېږي هم نه. نو ما لیکوال چرې هم په دې سوچ نه دی کړی چې دا به زه خرڅوم، که چېرته ما د خرڅ په سوچ کړی وي چې دا به زه خرڅوم، زه به په دې دوکانداري کوم، نو د دې ژوند به هم ډېر خو، دې ته به اشتهارات هم ډېر ښه میلاوېدل، دې ته به ایوارډونه هم ډېر راتلل، دې ته به تمغې هم ډېرې میلاوېدې، دې ته به هر څه میلاوېدل. خو د هغې دغه پیزونه اغستل چې کوم دي، نو هغه به بیا د اندې صاحب هغه شعر دی چې ما ته تمغه د بادری تړي خو شرط دا دی چې به د دې خورې اتل ته اتل نه وایم. نو داسې به څوک کوي، داسې خو ډېره د ضمیر کتلې عام به وي، نو څوک به وي چې داسې ضمیر به وژني؟ موږ خو د دې دپاره داسې نه شو کولی چې ضمیر دې ووژنو د لیکوال ژوند نه پېوالم. لیکوال ژوند چې نو بس دغه زما ضمیر دی، او دغه زما سوچ دی، او دغه زما تګلاره ده. اوس می د هغې چې چونکه د اقتصاد مسلې دي نو نورې مسلې خو به وي هغه خو ورسره ورسره به چلیږي، خو لکه بنیادي طور دا دی چې دا د ګرانۍ په وجه دا اوس د چاپ د مرحلې نه هم پاتې شوه. نو ما د هغې د پاره دا یو کوشش وکړ چې لیکوال ډاټ کام د لارې مې خلکو ته هغه د رسولو کوشش وکړ. نو اوس یو میاشت وشوه چې لکه لیکوال ډاټ کام په ذریعه باندې زه د هغې د خپرونې کار ما پیل کړی دی او زه هغې کې خلکو ته لیکوالم رسوم، هغې کې خلکو ته هغه ډرامې هم رسوم چې لکه هغه خلکو کتلی نه دي یا د نوي نسل نه دي کتلی.
بشر صاحب یو خبره دا هم کیږي چې ستاسو په دې ډرامو باندې د روسي لیټریچر اثر ډېر زیات دی، تاسو څه وایئ دې باره کې؟
خدک صاحب ټولې خبرې رښتیا دي او چې چا ویلي دي هغې هم رښتیا ویلي دي او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې لکه هغې زما په لیک باندې په دا ګمان کوي چې او یاره د دې په دې باندې د روسي لیټریچر اثرات دي. نو زه به لږ غوندې وضاحت دا وکړم چې ما د ټولو نه لومبنۍ د ډرامې د لیکلو نه لومبنۍ هم د میکسم ګورګي ناول ما له یو استاد راکړو. نو زه خو په هغه وخت کې نه پوهېدم په دې، ځکه چې په اردو د هغې په اردو د هغې په هغه ژبه د هغې په هغه انداز باندې نه پوهېدم ترجمه شوې اردو که نه. ما نو هغه ما کتل زما نه ورور هغه واغېشته او ما له بیا د اجمل خټک کتاب راکړې د غیرت چغې وي دا وګوره. نو ما هغه کتل میکسم ګورکي ناول ما نه پاتې شو، ما غیرت چغه واغېشته نو دې شاعر کړم. نو بیا داسې چلو شو چې وخت پس ما ته هسې احساس وشي چې دا ناول ما نه ولې دې ورور اغېشتی دی چې دا مګوره. نو بس یو تجسس یو دغه راکې را پیدا شو، نو ما هغه راواغېشته یو ورځې بیا مې چېرته را پیدا کړ، بیا مې هغه وکتل چې هغه نو هغه هغې ما ډېر خوند راکړ، ځکه چې هغې کې کوم کردارونه دي هغې کې کوم سوچ او فکر دی. نو هغه وخت زه په دې نه پوهېدم، خو په دې ضرور پوهېدم چې چونکه ما کې د ډرامې هغه دننه هغه اثرات داسې وو چې ما ته به دغې ناول کردارونو ډېر اپیل کو. نو ما هغه وکتل بیا څه وخت پس هغه ما بیا وکتل. نو دا چې ما په دویم ځل بیا کته کله نو دغه وخت کې لکه زه داسې سیاسي استادانو سره مې لو شوی وم، هغوی سره ناسته مې کړې وه چې زما یو سوچ پې رسېده چې او دا میکسم ګورکي څه وایي دې ناول کې. هغې هغه اثرات ما کې را پیدا کړ چې او یاره داسې کردارونه په کار دي چې هغه یو سوچ خلکو ته ورسوي. دغه شان دغه اثرات په ما کې واقع چې د هغې داسې د نورو ناولونو چې هغه په اردو کې ترجمه شوي دي نو هغه به په دې پېښور کې خرڅېدل. ډېر ښه ناولونه به وو، هغه به ما سره اوس هم پرته دي، هغه به ما کتل. او دغه شان د دغې اثراتو نه بیا ما د ډرامې هغه کردارونه راواغېشتل، کیسې مې راواغېشتې. او چونکې هغه ماحول او زما هیڅ فرق نه و بلکې تقریبا یو و، نو ما بیا هغه کردارونه د خپل ماحول کردارونه راواغېشتل. دغه سوچ مې ول ورکه نو هغې نه به ما وخت په وخت خامخا داسې اثرات اغېشتي وي. نو لکه ما یو سیریل کړو په 1990 کې سلګې د هغې نوم هغه ما په ټریډ یونین په دغه دغه باندې مې کړو. داسې کوم دغه اثرات چې تاسو اوس کم یاد کړو دغه اثراتو لاندې ما بیا هغه لیکلې وه.
تاسو یو ادبي تنظیم جوړ کړی و پښتانه لیکوال، که تاسو ته یاد شي زه هغه وخت کې په اسلامي ګارج کې وم او تاسو ته مې یو لیک درلیږلی و او تاسو ډېر په مینه ځواب هم راکړی و. تاسو هغه وخت کې مشر سکرتر وی د تنظیم او غالبا ساحل صاحب چې دی صدر و. هغه تنظیم چې و د جمع جوش سره بیا یکدم مات شو، خور ور شو سره. د هغې کیسه که راته وکړه چې دا ولې داسې د ادیبانو شاعران په یو ځای نه راغونډېږي سره؟ دوی خو په سیاسیانو پورې ټوکې هم ورپورې کوي او پیغور هم ورکوي چې سیاسیان نه یوځای کېږي، خو لیکوالان او شاعران خو هم نه یوځای کېږي. دغسې راغونډ شي بیا چې دی په وړو وړو خبرو یو بل سره اختلاف پیدا شي او بیل شي.
ډېرې زړې زړې خبرې ورته یادې دي، خدا یو هم کمال دی چې لکه د یونیورسټۍ د دور خبرې ورته هم یادې دي. نو دا خو وګوره زه درته وایم کنه چې کشر دی که نه مشر یې چې موږ ته دې ما وختونه را یاد کړو. اصل کې خبره دا ده چې تنظیم کاری ډېر ګران کار دی. تنظیمونه پاتې کېدل په یو ځای او یو سوچ سره پاتې کېدل ډېر ګران کار دی. نو موږ هم د خپلو سیاسي خلکو نه د خپلو سیاسي ډلو نه سجوده خلک خو نه، هم دغه خلک یو چې کوم په ادب کې یو نو هغه په سیاست کې هم دی، چې په سیاست کې دی نو هغه په ادب کې دی. که لیډران نه دي نو ورکران خو دي کنه، لیکوالان خو دي کنه. نو دا پښتانه لیکوال چې جوړ شو نو د دې ترتیب موږ داسې و چې صاحب شاه صابر دی خدای وبخي، ډاکټر راجو ریشا خټک دی خدای وبخي، دواړه وفات دي په یونیورسټۍ کې یو شپه ناست وو. بس دا چونکه په دغه وخت کې په پېښور ټلویزیون کې د ژبو په حواله باندې، د ژبو د حقونو په حواله باندې، د ټیمونو د وخت د کمی په حواله باندې باندې خبرې کېدې نو هغه کې بس مونږ دغه تکینه سو دا پښتانه لیکوال نه غم جوړ کړو بیا رالم نوم ملک وخت کړو زه رالم بیا وحدت اخبار کې همداسې یو بروشر ټایپ غوندې یو دغه جوړ کړو ولیکو او هغه بیا خور کړو نو د هغې اولنې صدر چې ونو هغه حمید شلیل صاحب والله دې وبکي او زه د هغې جنرل سیکرټري وم د اولنې دور او بیا هغې دغه تا چې څنګه ووی نو د ټلویژن مخې ته مونږ مظاهره هم کړې وه. په دغه وخت کې زما یو سیریلم چلېده چې ما ته خپل ډایرکټر ام وي که نه چېرته ته خو نن را نلې او دا ما ورته وایم دغسې زه نن راغلی وم ستاسو خلاف احتجاج ته راغلی وم او بل طرف ته چې کوم دی نو بیا زما دا کارو نو په بل ورځ باندې ځکه زه تا له رالم ما د ډرامې ډسکشن دی نو هغه کار چې کوم تنظیم ما ته راسپارلو یا ما قبول کړو یا مونږ دې دپاره یو لاره یو تګلاره جوړه کړې وه هغه لاره مې هم کوله او دغه مې مزدوري مو د قلم هغه مې هم کوله او چرته چرته هم چې ما دا ویلي چې چرته چرته هم که چرته زما په مزدورۍ کې زما د خېټې او زما د سر جنگ شو زه به سر اخلم او خېټه به قربانوم ځکه چې دا سر یوازې زما نه دی دې کې د ډېرو خلکو یو سوچونه پراته دي هغوی په ما یو اعتماد لري زه به د یوې خېټې دپاره د دې دومره ډېرو مینهوالو دا سوچ چې کوم دی نه هغې ته بچرې هم داسې نقصان ور ونه رسوم درد بوله ور نه کوم اعتماد او باور وینه ماتوم نو دغه د پښتانه لیکوال دغه یو تسلسل و یو لاره وه دغه یو تاریخ و یو کاله پورې لکه زه دغسې پاتې وم امیر شریف صاحب و او بیا په دویم دور کې چې کوم دی نو سایل صاحب د هغې صدر او ودود شنغرې الله دې وبقي د هغې جنرل سیکرټري چې ډېر په ښه اندازې او نور یې مغه فعاله کړه او نور یېم چې کوم دی نو هغه په پښتونخوا کې نورو تنظیمونو سره د هغې هغه جوړښت او تعلق او تړون یې راوستو زه چې به په کوم ځای کې اوسېدم نو په هغه ځای کې به مونږ د دې میټینګونه کول او د دې جاسونه به کول د دې ناستې به م کولې د دې غونډې به کېدې خو بس بیا حالات او واقعیت داسې راشي چې لکه څنګه تنظیمونه جوړ شي په مینه باندې په جذبه باندې شعوري طور جوړ شي او ډېر په تیزۍ سره خور شي خو بس وخت او حالات هغه په ځای پاتې نه کي دا زمونږ بدبختي ده که هغه زمونږ په سیاست کې ده او که هغه زمونږ په ادب کې ده نو په ځای پاتې نه شو او دا زمونږ ناکامي ده.
د ټولنیزې رسنۍ چې راغلې د کتاب هغه فرهنګ یې ډېر حد پورې خراب کړو ختم یې کړو ختم خو یې نه کړو خو لکه کمزورې کړو خلک اوس کتاب اخیستو ته زړه نښه کوي دا مصنوعي ذهانت هم په کې راغی د ټولنیزې رسنۍ راغلې په دې دومره د مسابقې او د مقابلې په دور کې د پښتو ادب ته تاسو خوشبین یې مستقبل یې څنګه ګورئ د پښتو ادب؟
یاره زه به یو خبره وکړم هغه دا ستا د دې پوښتنې په جواب کې چې کتاب په یو دور کې خپل اهمیت نه دی بیللی نه بیلي که نه ټیک ته د هغې نوي دورونو سره نوي نسل سره د کتاب هغه تعلق او تړون بدل شو لکه طریقه او ذریعه بدل شو که نه دا تاسې کومې ذریعې او طریقې یادې کړې نو دغه بدلې شوې نوي شوې او نوې ټیکنالوژي سره چې کوم دی نو هغې هغه خپرونې هم نوي شوې نو د هغې ضرورتونه هم دي ځکه چې هغه د ټولې دنیا لکه مونږ د ګلوبل ویلج خبره کوو نو دنیا ټوله بدلېږي او ظاهره خبره ده چې د هغې بدلون په نتیجه کې کتاب هم تر دې حده بدل شو چې هغه اوس موبایل ته راغی او په هغې کې خلک لوس کوي خو اوس هم هغه خلک چې کتابونه یې لیکلي دي کتابونه چاپ کړي دي کتابونه یې لوستلي دي کتابونه ورسره په المارو کې پراتی دي لایبرری دي او د هغې مطالعه کوي د مطالعې هغه شوق او مینه او ذوق لري نو اوس هم هغې له به چېرته په بله طریقه او بله ذریعه باندې او نوې ټیکنالوژۍ سره د هغې هغه لیک لوس په وله خوند ور نه کړي دې د متعلق یو عجیبه غوندې دغه درته کوم عجیبه خو نه دی خو لکه زه د خپل ژوند خبره کوم درته چې یو ورځ ما د شپې لیکل کول زما د لاس ډېر یخ نو ما دستانې دې لاس ته واچولې نو ما بیا لیکل نه شو کولی نو ما هغه دستانه وغورځوله که نه نو زه په دې پوه شوم چې زما د ګوتو زما د قلم او زما د ذهن د دې یو ټیکون دی دا که نه او دې ځای کې که لږ غوندې څه دغه راغلی چې زما د ګوتو او زما د قلم او زما د ذهن تر منځه دا دستانه راغله که نه نو هغه بیا ما لیک نه شو کولی دغسې د لیکلو خپل یو انداز دی لکه زه اوس هم چې کوم دی نو په پاڼو باندې لیک کوم نه بیا کمپوز ته کوم موبایل باندې په دې نوي انداز باندې زه مطالعه نه شم کولی کتاب ګورم کتاب خپل یو خوند دی دغه د خپل خپل دورونو د غری تقاضی دی او هغه به ظاهره خبره ده چې هغه به نوی نسل دغه طریقې او دغه ذریعې هغه به پلی هغه به قبلی هغې سره به ځي
په ژوند کې مو څه شی ډېر ځوروي په سیاست کې په ادب کې په سماج کې د ټولنیزو معاملو کې تاسو زړه په څه باندې ډېر خوښي
یاره کټک صاحب دا زورېدل او دا دردونه او دا تکلیفونه دا خو زمونږ ذهني خوراک دی که دا نه وي نو بیا خو مونږ یو سوچ نشورا پیدا کولے خلکو تزان نشورا سولے دغا غا چلے چھ سونا ادر دیگو سونا زخمی شو سونا دردونا ازغمو نو هغه عمر با منکی او دغا را پیدا کی گی او توان را پیدا کی گی او پدا چھ سماج کی با تا کم ایو لمحہ دا چھ اونا گوری چھ گاغا بتانا زوری چھ چرتا استاد سوچنا خلاف یو کار کی گی او تا داغی مخنیوی نشکولے نو زمان پا خیال دا ٹولو نا دیرا زوری دل لمحیہ چھ تا یو کار کول غواری او تا آغا او نکلے چھ نو دا بتا دیر زوری تا مطلب دا چھ ما او تا او دا چھ ٹول با احساس خلق با دیر زوری دا زوری دل او منگ آغی سر دتی او دا خود مدو مدو نا منگ زوری گو او اس آغی زورن انداز نورم دیر بدل شوی دے او نورم دیر تیز شوی دے دنیا تیز شوی دے بس زوری دل خو بایی نو او یی دے نو زور دے خپل کار کئی او منگ با ارتزان خپل سندان کو که منگ دا وقت و دا حالات و دا غصفیر سنگا زغمو و بیا آیا منگ دیتا دا مخ نیسو که نا دا غلاس نیسو چی دا مخ دا خپل سپیر نبچ کو یه بلا خود جون معمیدی دل
پخوانی سیاسی ملگری چی سر یوزای شای وست نو سیاسی باس کوئی که نا توکی تکالی کوئی و ذاتی خبری کوئی
یر خطک زیب زما خود از دلوی چی اردات پختان زستان او کما که تاسو ملگری او دیشه نو چی سنگه یه چی سنگه تینو دا قصی بزیمانو چی سنگه تا تا احساس کی گی دا چی با ماتم کی گی چی را سنگه چی خود کذبا دا خبر خیر دی شریک کم سالا پاره بی مکم دا زن دا پاره بی مکم دا طول ملگرو دا پاره بی مکم زمانگ ملگرتیا زمانگ لارا زمانگ سفر زمانگ آغا خلق تا دیر خواگه خواگه رشته و دیر خواگه خلقو اوز هم لکه چه هر سو که آغا پا مختلف و کمپونو کیری پا مختلف و نمونو کیری پا مختلف و رنگونو که آغی تحلیل شوی دی جدا شوی دی خو دا ملگرتیا آغا انداز دا ملگرتیا آغا مینا آغا سلوک اوز هم آغا دی چه سو یو بر سر ملوشی نو دیر پا مینا میر سو ور سر ملاویگی تا جدا خبر دا چه لکا ملگر و پا شریک سو غختل آغا سی اونو شو آغا ملگری آغا سی یوزه پاتی نشو از یوزه که خبر اکثر داد آغام چه لکا ما تا سو گوی چه آغا ملگری سنگ و نوزه ورتیم چه نکنا دو زمانه پا یو زمانه که مزه وی او ما وایا دی وایا او خدایی چه بس آغا دوستا ملگری نده که ما یو دا چه ملگری زمان سر جوندی نمی و زورت او نوی زورت دی وی ما حال که زیست معلوم پا حاضر زمانه که زیست معلوم ملگری باقی پاتی شو لکستا اغبه چه توکی وشتی که وینو دا ملگری تیا خود تولونا خدا غدایی چه سره ملوشی نو زاره بختونو چیری نو که کسنی نو پا زرش خوند وی او دا زاره پلوانان نی دیده دی چه دی کشتی نو پاتی گنا نو دی بیا بل جرگی تی یو یو زی کٹ که پروتی بل بل کٹ که پروتی نو آغی وی چه آغی دا زره کشتی خبره که چه را یا سنگ وی خیال دو چه یو زی که می آغا اوچت که پلوانو رو می بغو دا سی می توکو دا سی می را توکو بل ور تا بل خبره که چونکه آغی پخ پده ده او سا که بدی دا کشتی دا آغا زور از مایه نا پاتی شوی نو پا زره باندش پند وی او تا سی دا هر فیلد خلق والا زمانگا پخ پده لکه زمانگا دراما ډایرکټر چې هغه ته زړو ډرامو خبرې کوي مونږ د زړو ډرامو خبره کوو ځکه چې نوې اوس هغه کې دی نشي یا هغه سي حالات دي نه یا هغه سي خلق نشته هغه سي لار نشته هغه سي ملګرتیا نشته زړې خبره خو بیا ډېرې زیاتې کوي چې هغه کې سړی ځان ژوندی ساتي
په دې صدۍ کې د پښتنو سیاست ته په کم نظر ګورې کم خو روان دی ګټه کوي که نه مسلسل دغسې لکه څنګه چې مونږ تېرو سلو کلونو نه په تاوان اخته یو دغسې په تاوان کې بځي
تاوان خبره ته کومه که نه چې د پښتنو ګټه او تاوان نو موږ خو چېرته ګټه نه دی لیدلې او تاوان سره دونه عادت یو چې تاوان هم راته ګټه ښکاري ځکه چې زه یاره څه نه څه خبره خو روانې که نه د پښتو خبره روانې د پښتنو خبره روانې د دې خاورې د ولسونو خبره روانې د یو سوچ او د یو فکر خبره روانې ټیک ته چې بس هغه عمل کې نه راځي نو پاتې شو د ګټې خبره نو پښتنو موږ ټولو خو لکه داسې د تحریکونو نه څه ګټې نه دي لیدلې چې هغه راشي خو دا هم زمونږ یو ګټه ده چې یو دور یو تحریک را پیدا کړي یو دور پښتانه دومره قوي وساتي چې کم از کم هغه ځان ته پښتون خو ووایي که نه بنیادي سوال دا دی چې اوس خلک ځان ته پښتانه نشي ویلي دا وګوره لکه آسان مثال به دا وایو چې زمونږ پښتونخوا ته د ټولو صوبو نه خلک راځي پنجاب هم راځي سندی هم راځي او بلوچي هم راځي خپل خپل جنډر وړي او هغه په پښتونخوا کې لګوي او پښتونخوا کې تنظیم فلم هم نشته و دغه هم شته خلک هم شته او جلسې به هم کوي یو ځای بل ځای زه پښتونخوا ته په دې حواله باندې مقبوضه پښتونخوا ویم او پښتانه چېرته دا نړۍ چې چې دا خپلې جنډې په دې نورو صوبو کې ولګوي یا دا نور خلک ځان سره کړي ده نو دا پښتانه د تجربې ځایونه دي چې راځي نو خلک به ځان سره شاملوي دا یو بحران دی چې لکه خلک پښتانه ځان ته پښتانه به ووایي او که نه نو دا هم یو لویه ګټه ده په تاوان کې دا هم ګټه ده چې په داسې حالاتو کې پښتون ځان ته پښتون ووایي او پښتون په دې خبره پوه شي چې یاره دا زما ژبه ده دا زما تاریخ دی دا زما کلتور دی دا زما اتلان دي دا زما مشران دي دا زما قامي تحریکونه دي دا ماته وراثتونه دي دا ماته پاتې شوي دي دا به رسول غواړي.
بشر صاحب تاسو د قلمونو مجموعه چاپ شوي وې که نه دوه چاپ شوي وې ما ته غوږ شه به تاسو قلم لیکلو په وحدت اخبار کې بیا هغه د کتاب په شکل کې چاپ شوې نو زمونږ د یو ملګري د خولې وینا ده چې هغه چې لوستو نو ورته ژړل یې که نه نو تاسو چې لیکل هم ورته ژړلي مو دي که نه صرف نور خلک مو ژړل.
های های د جړه خبره دی وکړه نو بس جړه او خندا خو د ژوند حصه ده نو نه چې ټولې خندای نو خوند کوي او نه چې ټولې جړی نو خوند کوي بهرحال دا د ژوند کلا ده رنګونه دي تر کومې پورې چې د لیکلو تعلق دی نو زه چې کوم لیکم که هغه ډرامه ده که قلم دی که هر هغه لیک دی چې لکه ما کې یو درد را پیدا شوی دی او ما هغه درد روغ کړی زه باقاعده بیخي لکه جړولی هم یم خو هغه جړه داسې نه شي ګنې ما جړه ماتوالی په حواله کړی جړه داسې چې لکه ما کې هغه درد دی د خلکو هغه زه روکاږم نو ظاهره خبره چې زه څنګه خوږ شم څنګه ودرېږم نو هغسې به هغه درد زه په کاغذ روکاږم لفظونو له بوله شکل ورکوم لفظونو جبه بوله ورکوم د لفظونو نو ما چې کم کالم هم داسې ډېر کالمونه ما ته غوږ شه چې ما دویش کاله مسلسل هغه په وحدت اخبار کې لیکلي دي نو هغې کې ما کالم سره یو بل انداز دا کړو چې کالم خو کرنټ سیزونه تازه روانې چارې کمی دی هغه کالم یې اکثر که نه خپل اوپینین به پیش کړي خو ما کالم سره دا یو کار کړی چې ما نوي حالات کرنټ افیر او بیا هغې کې یو افسانوي رنګ یو واقعه او سانحه داسې اچولې به وه چې هغې افسانوي رنګ به مې ولور کړو دا هغه د جړا هغه دی لکه په دې کړه به زه یو مثال ورم چې د ډاکټر نجیب شهید مور چې دلته وفات شو نو ما په هغې باندې یو کالم لیکلی و نو هغه بیا ډاکټر صاحب سره خو به خطو کتابت نو هغه د خپل کتاب سره د دغې کالم هغه چې ورته م ولېږه نو ما ته چې چا وړی و نو هغې چې بیا خط روړو جواب روړو بیا خبره د ډاکټر صاحب کوله نو وي موږ ډاکټر صاحب په هېڅ حالت کې لکه مات نه دي لیدلې جړغونې م نه دي لیدلې داسې شکست خورده م نه دي لیدلې خو وایي دا کالم یې چې وکته نو دې سره یې ژړلي وو هغه بیا هم هغه ژړی چرپټو موږ نه پاسېده نو اخ پو یې کته موږ چې مخصوصو نو هغه ژړل نو ما ته مخصوص شو چونکې هغه واقعه او حادثه داسې وه چې یو خو د مور خبره وه یو بندیوانی وه یو د وطن حالات داسې وو نو ظاهره خبره ده چې داسې حالاتو کې به سترګو له خامخا د درد هغه اظهار چې دی د اوښکې په شکل کې راځي خو اوښکه هم داسې نه ده وه چې ګنې هغې هغه سړی ماتو هغه سړی که ماتېده نو هغه به بیا نن ژوندی دلته مات خلک ټول ژوندي او دلته چې څوک نه ماتېږي نو هغه بیا ژوندي نه پاتې کېږي خو اصلي ژوند هم دغه دی چې مات نه شي او دی ژوندي نو د جړا او د لیک کې د ما د کالم په حواله باندې چې د لوستونکو د جړا خبر راشي نو زه هم د ډاکټر نجیب شهید په حواله باندې یو بله واقعه وایم چې ما کله بیا د هغه په حواله بیا د هغه په شهادت باندې لیکلو کړو ما ته یو جهادي ووې یو ډېر د هغه خلاف یو جهادي ورته ووایي چې یاره موږ تا په خپل دښمن باندې وجړولو ما ورته وایي نه دا زما کمال نه دی دا د هغې سړي د ژوند کمال دی د هغې سړي کردار کمال دا دی زما لفظونو کې کمال نه دی دا د هغې سړي کردار داسې و بس یاره نور به نه وایم څه خیر دی خټک صاحب وا زما دا سا چې مې واخېسته نو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې زه د ماتوالي خبره کوم یاره زه بس هغه ستا د دې پوښتنې په حواله باندې دغه کوم چې لکه دا د یو ژرنالیست کمال دی چې هغه چا سره مرکه کوي د هغه د زړه د هغه د ذهن نه داسې خبره روباسي چې هغه دردي درد دا ستا کمال دی چې هغه درد دی ماله لکه را تازه که زما په آواز کې که ته یا زما مینوال څه راپندې ویني نو دا دام د بے وسه یو حالت یې چې سړی ډیر سکول غواړي خو اونکړي شي د داسې خلکو د داسې اتلانو د داسې مشرانو د داسې مزاحمتکارو د داسې انقلابیانو ډیر حقونه دي په مونږ باندې باید چې مونږ دا حقونه په نور څه نشو ادا کولی چې په لفظونو کې خو ادا کړو کنه نو که مونږ په لفظونو کې هم دغه کردارونو هغه حق ادا نکړو د هغې د مبارزو دا حق ادا نکړو نو زما په خیال مونږ به داسې خلکو ته هم ډېر ملامت او که چا کې ضمیر نو هغوی به خپل ضمیر ته هم ډېر ملامت وي.
ډېره مننه بشر صاحب، او زما ځنه پښتنو هم دردولې د هغې دپاره بخښنه، او د مشال رادیو لخوا هم مننه چې دومره وخت مونږ ته راکو.
ډېره مننه او تشکر ستا د مشال چې دونه وخت ما خبرو ته راکو، ما نه مو پوښتنې وکړې او ما د زړه خواله تاسو سره شریکه کړه. ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، د نورالبشر نوید مرکه تاسو واورېده. خپل کوربه راشد خټک ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.